دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا چې خوانځي هم پیل شوې دي په همدې خاطر په دې خبرونه کې د غوز د کونکو په اړه خبرې کوو چې په خوانځي کې ډلې جوړوي او جګړې کوي دا موضوع په اړه به د زده کونکو د معرفي وزارت د نشراتو د رئیس او د یوار واپو خبرې هم اوري
جنگونه خټیر دی نن میو جنگ وسو یو الکی فشخو وي
پسن رغلو زیمن ولم
تعلیمی محیط دی د تاوتری خالی او د شخړو نه لری وساتل سي
خوانځي د زده کړو مرکزونه دي او هغه زده کوونکي چې ورته راځي باید د خوانځي نظم او اصول ته پام وکړي خو په افغانستان کې بیا د ډیرو خوانځیو زده کوونکي خپلې ډلې لري او په عامه اصطلاح په خوانځیو کې دننه او یا هم له رخصتۍ وروسته په لاره بدماشي کوي نور زده کوونکي تهدیدوي جګړې ورسره کوي زخمي کوي او حتی ځینو خو یې قتلونه هم کړي په کابل کې د دو خوانځیو زده کوونکي په همدې اړه راته غږېدلي
نوم مې عرفان دی د عبدالحی حبیبي لیسې زده کوونکی یم د عبدالحی حبیبي مکتب کې خو داسې شاګردان ډېر دي لکه داسې خلک راغلي دي یار ولایت دا رقم خلک دي دلته یو څو هلکان دي سمه ډله جوړه کړې داسې پنځه شپږ نفره دي او څوک سره زور خبرو کې زور خبره کوي چې استادان سره جنجال کوي جنګونه کوي هر ورځ مکتبو کې جنګ کوي د هر چا سره لاس اچي بد رویه کوي او جنګونه کوي
نوم خالد دا د عبدالشکور رشاد لیسې زده کوونکی یم جنګونه خو ډېر دي نن هم یو جنګ وسو یو الکی پشاخو وي بیا هغه د بل الکی ګیر کې ولسوالۍ تې بوت جنګونه مکتبو کې ډېر دي او موږ ډېر پتنګ سوي یو دولت غواړو سو مکتبونه کنټرول کې امنیت ښه ونیسي
په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی عثمان غني چې د خپلې لیسې په لیلې کې اوسي وایي په ښوونځي کې هره ورځ جنګونه کېږي خو استادان او د لیسې مسؤول چارواکي د دغو جنګیالیو زده کوونکو مخه نه نیسي دا ایوی بلی لیسې زده کوونکی عبدالرشید چې شپږ میاشتې مخکې د کابل ولایت په توقیف خونه کې ورسره مخ شوم په ښوونځي کې له استادانو او زده کوونکو سره جګړه کړې وه دا د خپلې جګړې کیسه داسې راته وکړه
داخله واخیسته دوه ورځې ورغلم د درېمه ورځ ورنغلم په څلورمه ورځ مې مکتب ته ورغلم ځاتي زه ناست وم ترڅو مدیر راغی دغه مکتب مدیر راغی ځاتي راته ویل پرون مکتب ته راغلی سپېړه راکړه په دامخ مدیر صاحب مالې مریض وم بل سپېړه سره راغلم ترڅو یو دوه استادان نور راجګ شو غوښتم بناره باندې وکړم مکتب ته وایي څرنګه ناراضي ته یې څوک ته دغه کې یو دروازه خلاص یو دوه استادان نور راننوته یو څوک سوالات جنگ ده سره یو غوښتم بناره باندې وکړم دوه یې نور شاګردان راغلم اتي وا شاګردان ته مې ودل سره راشه ون و دغه کې ځتي بزنه خبر سوي چې خلاص په شاګردان لګیدل او استادان لګیدل په یو غوړ اغ باندې د یو استادان په لسانه راوختل لسوالې ته تلیفون وکړ
د عبدالرشید پیغام زده کوونکو ته دا دی چې په ښوونځي او نورو ځایونو کې د جګړې نه کوي ځکه د دې کارونو انجام ښه نه دی
ځوانانو ته خو مې دا وینا ده چې وړو وړو خبرې ذاتي جنګ نه کوي او پرېږدي دغه کارونه هلته زندان ته سره چې ډېر خلک دی چې په کور هم لا څوک نشته دوی دلته په زندانو پراته دي ځوانانو ته مې دغه وینا ده چې جنګ هغه دی ونه کوي نو جیم بیا دغه زندان ته ورته خپل خوښه
عثمان غنی بیا د دې حالت د ښه کېدو لپاره وړاندیز کوي چې ټول زده کوونکي باید د ښوونځي په دروازه کې تلاشي شي او ورسره حکومت پر ښوونځیو نظارت ډېر کړي چې زده کوونکي خپل سری ونه کړي
اول خو باید د مکتب اداره کنټرول کې دا خلک که بیا هغه نشي کولی بیا باید حکومت ته اعلان وکړي وزارت ته ووایي چې دا خلک نه سمېږي دې ته باید حکومت راشي له حکومت سره باید تلاشي روانه وي تو کله چې خلک دروازې ته راباندې را ننوځي یو سپینګیری سړی درولی وي د هغه خبره نه مني ځکه هغه څور ته وایي دوی په بدماشي په زور په ظلم چې راننوځي نو باید دې سره حکومت مخکې حکومت ولاړ ولو دغه ال نه ولو خو حکومت مخکې ولوم دغه وخو اوس حکومت للی لا ډېر شوي دي نو باید د مخنیوی وسی
د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل منی چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو لخوا جګړې او زور زیاتی کیږي خو هغه وایي د دې حالت د ښه کېدو لپاره کار کوي
د افغانستان د معرف قانون او همدارنګه د معرف وزارت مختلفې لایحې او کړنلارې مطلقاً د دې هدایت کوي چې تعلیمی محیط دی د تاوتریخوالي او د شخړو نه لري وساتل سي. تاسو به لیدلی یو زکونکی له چاقو سره ښوونځي ته ننوځي، یو بل زکونکی په چاقو وهي شهیدوي. ډېر ځله به مو دا اورېدلي چې یو زکونکی د یو سپین ږیري ښوونکي پر وړاندې درېږي، بد الفاظ کاروي، هم فزیکي برخورد کوي. نو دا یو ښه حالت نه ده. د معارف لپاره موږ تحمل کوو او پر وړاندې ولاړ یو چې څنګه کولای سو حالات تر نن نه سبا ته ښه کړو.
ښاغلی حقمل وایي دوی هغو زده کوونکو ته بېلابېلې سزاوې ورکوي چې په ښوونځي کې جګړې کوي، خو نوموړی په دې برخه کې له کورنیو مرسته غواړي چې د زده کوونکو په ښه روزلو کې ورسره مرسته وکړي او داسې نسل د ښوونځي ته ور ولېږي چې د جنګونو شوقي نه وي.
متاسفانه د زده کوونکو پر وړاندې بیا چې موږ یوازینی څه کوی سو هغه دا ده چې یا یې له یوې ښوونځي نه بل ښوونځي ته تبدیله کړو، یا یې منفق کړو چې هغه هم بېرته دوه کاله درې کاله وروسته بیا باید ښوونځي ته راسي او موږ باید ورته هغه تعلیمي خدمات ورسوو. ځکه چې تمرکز ډېر په دې باندې کوم چې کورنۍ له موږ سره د زده کوونکو د تربیې په برخه کې همکاري وکړي. د کورنۍ مسؤلیت او د ټولنې مسؤلیت تر دې ډېر مهم ده چې خلک فکر کوي که یو ښه نسل موږ ښوونځي ته راولېږو، موږ به یوازې هغه بوج پر غاړه اخیستی چې یو زده کوونکي ته یو څه ور زده کوو، او ما که داسې یو بدماش ډوله څوک رالېږو، یو د بد چلند لرونکی څوک رالېږو، هلته به بیا زموږ ښوونکی نه بلکې زرګونه زده کوونکي هم چې هلته زده کړې کوي له بد حالت سره له دې سړي سره مخامخ وي.
که غواړی د ځوانانو له ستونزو لاسته راوړنو او د ژوند له نورو مسایلو یې خبر شئ، تاندې څانګې خپرونه واورئ. دا خپرونه د هرې شنبې په ورځ د مازیګر د 4:00 او تکرار یې د یک شنبې ورځې د سهار د 2:00 په خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي په ښوونځیو کې جګړې ونه کړي، په دې برخه کې د ښوونځیو د استادانو او د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي، په همدې اړه مو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنځي د ارواپوهنې څانګې له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، لومړی درته وایي چې ولې زده کوونکي په ښوونځي کې ډلې جوړوي یا جنګونه کوي؟
ډېری ځوانان، تنکي ځوانان، زلمیان چې نن سبا په کوڅو کې، په کلیو کې، په بانډو کې، په ښوونځیو کې ځینې ځوانان چې سنونه یې ترې کم دي، هغوی وهي، ټکې یې، څپې یې، حاشیې ته یې لېږي. دغه څو لاملونه لري. په یو قدم کې خو که اول کې ځوان غواړي چې سرټیم واوسي، مشر واوسي، مدیریت وکړي، رهبري وکړي، دا سالمه خبره ده. یعنې ودی کې نوش جان دي سي، دا ښه خبره ده. اما متاسفانه په ځینو ځوانانو کې، په ځینو تنکیو ځوانانو کې، په ښوونځیو، په کلو بانډو کې موږ وینو چې هغه بیا سالم حرکت نه ده. زموږ له نظره، زموږ له خیاله هغه بیا ډېر دی، یو ډول د کمبودۍ احساس ده، یو ډول له مور و پلار سره د ناسالمو اړیکو یا بدو اړیکو مسله ده، پر نفس کم اعتماد ده، په ځان لږ باور او کم باور ده، او یو ډول په تنکیو ځوانانو کې ځینې اختلالونه هم موږ لرو چې هغه هم د دې لامل ګرځي. مثلا د نارسیزم په نامه یا د خودشیفتګۍ په نامه یو اختلال ده، چې دغه اختلال او دغه احساس هم معمولا موږ دې ته اړ باسي چې موږ یو ډول زور ووهو، مطرح ووسو، په سر کې ووسو، او ټول خلک د موږ له امر نه اطاعت وکړي.
د دغو ډلو جوړولو یا په ښوونځي کې د جنګونو کولو منفي اثرات څه دي؟
یو تر ټولو لویه او شدید او جدي آسیب چې دوی ته رسیږي هغه د دوی درسي ستونزې دي. دوی معمولا نمرې ټیټېږي، دوی معمولا له رقابت لویږي، دوی معمولا ډېر موافق او کامیاب نه وي. دویم مورد چې ډېر ضرر رسي هغه له کورنۍ سره د اړیکو مسله ده، له ښوونځي سره او له ښوونکو سره د اړیکو مسله ده. کله چې دوی په دغسې لاسو کارو لاسونه پورې کوي، مور و پلار یې تهدیدي، توهیني یې، وهي یې، ټکوي یې، استادان یې سپکوي، سپکاوی ورته کوي، ټیټې یې، رسوا کوي، بې عزته کوي، نمرې یې هم کمه کوي، کمی او نور یې هم اړیکه او میل له ښوونځي نه او له استاد نه او له درس نه کمی. په درېیم قدم کې کېدای شي دوی یو ډول نشه یي توکو ته مخه وکړي، یعنی کله چې دوی په درس او په سبق کې موافقه نه و، دوی راځي نشو ته مخه کوي، نورو جبران کوي، په اصطلاح دغه خپله نیمګړتیا او کمبود. د مافیا، د غلو، د لوټمارو، د مخالفینو ډلو ټپلو ته ورځي، هغه هلته یې هغوی استخدامي او استفاده ترې کوي. یعنی په ټوله کې دوی یو ډول چې دغسې مسایلو سره مخته لاړ شي بیا یو ډول له هویتي ستونزې سره مخامخ کېږي، چې ښځه څوک یم، څه کېږم. دا هغه ستونزې دي چې دغو ماشومانو ته، دغو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته معمولا د دغو کارونو په پایله کې پیدا کېږي او ورسره مخامخ کېږي.
د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ یعنې څنګه کېدلی شي چې زده کوونکي له داسې ډلو جوړولو څخه راوګرځول شي چې هغوی منفي کارونه کوي یا جنګونه کوي؟
هر مور هر پلار هر خون کی او هر مربی لپاره چې ځوانانو تر کې ځوانانو سره مخامخ دي څو مسلې غواړم یادونه وکم. اول دا چې هر هغه مربی مور او پلار چې غواړي چې ځوانان و روزي تربیه یې کوي او مرسته ورسره وکړي کومک ورسره وکړي، لومړی مسله چې ما په نظر ډیر کومک ورسره کوي چې هغه د ځوانانو او تر کې ځوانانو له ستونزو نه خبروي یا خبرتیا ده. معمولا زموږ ښوونکي زموږ میندې او زموږ پلرونه په دې مسله نه پوهېږي. دویم مورد د ځوانانو خصوصیتونه دي، یعنی ځوانان ځینې خصوصیتونه پیدا کوي کله چې ځوانېږي، مثلا استقلال طلبی پیدا کوي، خپلواکي غواړي، مثلا هورمونونه جګیږي، دوی یو ډول ګرو ډلو ټپلو سره ډېر غواړي واوسي، کار چې دوی افراد پکې کوي، له مخالف جنس سره علاقه پیدا کېږي. دغه څه دي چې معمولا باید میندې او پلرونه په دې پوه سي، مرسته ورسره وکړي، نه چې ویوهي ویټکي وځپي، یعنی له دې افعالونه وساتي. اول هغه څه چې ډېر کومک کوي سي مینه او محبت، دویم هغه څه چې ډېره مرسته کوي سي تشویق او ترغیب ده، دریم مورد چې ډېر مرسته کوي سي او د هر انسان اړتیا او ضرورت ده هغه درناوی او احترام ده، څلورم مورد چې ډېر کومک کوي سي ډېره مرسته کوي سي ډېر مهمد او مؤثر واقع کېدای سي هغه د ماشومانو د ځوانانو او تنفی ځوانانو اړتیا او ضرورتونو ته رسیدګي ده، او پایله زما په نظر هغه څه چې ډېر کومک کوي سي ډېر مفید واقع کېدای سي هغه له ماشوم سره ځوان سره تنکي ځوان سره د ښو رابطو یا ښې اړیکې جوړول ده.
خوانځي د جګړو نه بلکې د زده کړو مرکزونه دي. هلته تلونکي زده کوونکي باید وپوهول شي چې په جګړو کې کیدلی شي هم د خوانځي چاپیریال زیانمن کړي او هم دوی ته تاوان ورسیږي، نو ځکه دې جګړې نه کوي. درنو اورېدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی دولت ته وسپارل شو. دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه خونځیو د ښه مدیریت لپاره کوم پلانونه لري او ولې د ترکی حکومت وغوښتل چې د دغه خونځیو مسولیت په خپله غاړه واخلي، د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خپرونه کې پرې بحث کوو او پرې خبرې کوو. په خپرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکی د ښوونې د بنسټ رئیس مجیب یلداغ میلمه دی. له مجیب سره به په همدغه مسایلو باندې خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پایلې له دې وکړو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی حکومت ته وسپارل شو. راته ویلی شي چې دغه خونځی به یا د دې خونځیو د رسمي سپارلو چارې به کله پیل شي؟
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز خلقنه اونجلیکله
اول خپل سلامونه ټول افغانانو ته وړاندې کوم. ټول په هیګی چې د یو هیواد اساس اقتصاد او تعلیم او تربیه کوي، مونږ هم افغانستان ته د زده کړې بهیر د خکې دوه په هدف راغلی یو او غواړو په دې برخه کې خدمت وکړو. افغان ترک خوانځي له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او د دې بهیر د خکې دوه په هدف مو له افغان حکومت سره تفاهم لیکونه لاسته کړی دي. مونږ د خوونې په برخه کې د خپل تجربه د شریکولو په د افغانستان ته راغلی یو. مونږ هم در از د افغان ترک خوانځیو د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو.
ښاغلی مجیب، هغه خلک چې د افغان ترک په خوانځیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخت دي، هغوی اندېښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسولیت چې د ترکیې حکومت ته وسپارل شو، د دوی د بچیانو سرنوشت به څنګه کیږي؟ د هغوی دغه اندېښنو ته تاسو کوم ځواب
لرئ؟
غواړم له همدې فرصته په ګټې اخیستنې ووایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده. مونږ د افغان ترک خوانځیو د ملاتړ په هدف راغلی یو. زموږ هڅه دا ده چې د ښوونې بهیر لا پسې ښه کړو. له افغان حکومت سره د هوکړه لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک خوانځیو شمیر دوه برابره کړو. په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د ښوونځیو د بیا رغونې او مدرن کولو نوی پلان هم موجود دی. د ترکیه د معرف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک ښوونځیو د بیارغونې او سټنډرډ کولو لپاره $130 میلیونه بودیجه ځانګړې کړې ده. تر دې دمه مونږ په افغان ترک ښوونځیو کې 1,350 زده کوونکي لرو او مونږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 8,000 تنو ته ورسوو. همداراز د ښوونځیو ظرفیت پراختیا پیدا کوي. هغه زده کوونکي چې له لرو پرتو سیمو راغلي له ستونزو سره مخ دي. مونږ غواړو چې په خپلو لیلیو کې پراختیا راولو. د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې مونږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو چې دا کار شوی هم دی. ډیره زیاته مننه. هغه څه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو شمیر به دوه برابره کوي او د دې تر څنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟ مونږ ته چې کله ښوونځي وسپارل شول دا کارونه به وشي. په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي. د نویو ښوونځیو د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زمونږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې اړتیا وي نوي ښوونځي به جوړ شي. غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلي وو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځي ترهګریز ماهیت لري. د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه؟
دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي. مونږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو.
هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسولیت د ترکی د معرف بنسټ ته وسپارل شي، نو د ښوونځیو په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوصل شي او کنه؟
تاسو ګورئ په کوم ځای کې چې د حکومت رهبری تغییر کوي نو ټول ټیم هم تغییر کوي. په افغانستان کې د افغان ترک رهبری هم تغییر وکړ. مونږ غواړو چې ښه او بهتره فعالیتونه ولرو. په همدې خاطر په رهبری کې تغییر راوستل شو. مونږ هم د 1 میلیون خلکو له منځه د ښوونکي وټاکل او له نوې رهبری او نوې مدیریت سره دلته راغلو.
خلک وایي چې دا تغییرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودي. دا رښتیا ده؟
د چاخ پونم ښوونیزې ادارې یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک ښوونځیو مسولیت پر غاړه درلود. په ترکیه کې چې له دغه ښوونیز بنسټ نه څوک فارغیږي د فراغت سند یې نه منل کیږي. همداراز یې د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونه یې غړیتوب لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي. نو د زده کوونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک ښوونځیو مسولیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي.
سمو د وړاندې د افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک ښوونځیو یو شمیر ښوونکي د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول. تاسو ته څه معلومات دی چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود و که څنګه؟
دا مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطېږي او مونږ یې په اړه نظر نه لرو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اوس چې د افغان ترک ښوونځیو مسولیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي، نو د زده کړو په بهیر او یا هم د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه؟
روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر رانه شي، ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی، خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي. باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی، بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان.
para hasta ترجمة